په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورید، ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو مخکې له دې چې دا پروګرام واوري، پایلې د سات په خبرونو کوو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ د غور او د کندي ترمنځ پرونی حملې مسؤلیت ومانه. دا ډله وایي چې په دې برید کې 15 تنه وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د سختدریزې ډلې د حملې هدف شیعه وګړي بللي او منلې ده چې پر ملکي خلکو یې ډزې کړي دي. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته د 14 او فرانس پرس خبري اژانس بیا د 12 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د پیښې قربانیان له دایکنډي څخه غور ته د هغو کسانو هرکلي ته تللي وو چې د کربلا له زیارته خپلو کورونو ته بیرته راستانه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان شمالي ولایتونو ته د خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده د سفر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. په هغه اعلامیه کې چې ښاغلی مجاهد نن جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبره کړې، ویل شوي چې د دوی مشر په دغه 14 ورځني سفر کې چې د رواني وږي یا سنبولي میاشتې په 1 منیټه یې پیل کړی و، د لویدیز شمال ختیځو او شمال لویدیځو 12 ولایتونو هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو څخه په لیدنو کتنو کې له مسؤولو چارواکو، علماو او سپینګیرو سره لیدنې کتنې ترسره کړې او هغوی د شرعي قوانینو عملي کولو ته راوبلل. د طالبانو مشر چې د 2021 کال د اګست په 15 پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هېڅکله په عام محضر کې نه دی لیدل شوی، د شرعي قوانینو پر پلي کېدو ټینګار داسې مهال کوي چې د بشري حقونو مدافع ډلې په دې برخه کې د نوموړي فرمانونو او احکام د ښځو پر وړاندې ډېر سخت بولي. د دوی په خبره په دغو فرمانونو او احکامو کې تر ډېره د ښځو اساسي حقوق تر پښو لاندې شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو په دې څه باندې درې کلنه واکمني کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او ښځې د ټولنې په نورو برخو کې له فعال ګډون څخه د بې برخې کېدو تر څنګ په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو سفارت وایي تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیستل شوي نه وي. د دې سفارت مرستیال ډونالد براون په هغې ویډیوي پیغام کې چې نن د دې سفارت په ایکس پاڼه کې خپره شوي ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټولګیو کې 1,000,000 ترلور لکه څوکۍ خالي پاتې دي، هغه څوکۍ چې د په خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړې شوې دي. ښاغلی براون وایي متحده ایالات د هغو افغان کورنیو سره پیوستون څرګندوي چې زده کړې دي او حق په توګه د ټولو لپاره غواړي. د پاکستان دفاع وزیر د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له وړاندې سره مخالفت وکړ. خواجه آصف د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې یو ایالت له کوم هیواد سره مخامخ خبرې نشي کولی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې له افغانستان سره خبرې کوي او د طالبانو حکومت پلاوی لیږي او د دې کار هدف دا دی چې خپل ایالت وژغوري. ظاهرا د نوموړي اشاره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د بریدونو مخنیوي ته و چې پاکستان وایي دا ډله د افغان طالبانو له ملاتړ برخمنه ده. روسیه له خپلې خاورې د شپږو برتانوي ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکوي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې اف اس بي نن جمعه وویل دغو برتانوي ډیپلوماتانو چې په جاسوسي او تخریبي فعالیتونو تورن شوي باور لیک اخیستی دی. د روسیې دولتي تلویزیون د دغې ادارې د یو چارواکي له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي دغه شپږ ډیپلوماتان به د روسیې له خاورې وویستل شي. اف اس بي ادعا وکړه چې داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې ښیي دوی د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د یوې څانګې لخوا روسیې ته لیږل شوي چې اصلي دنده یې زموږ هیواد ته د ستراتیژیکې ماتې ورکول دي. دغه ادارې تور پورې کړی چې دوی د دې کار لپاره د استخباراتو پر راټولولو او تخریبي فعالیتونو کې ښکېلو. دغه اقدام دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې متحدو ایالتونو او برېټانیا له اوکراین سره د نږدې 1,500,000,000 اضافي مرستې ژمنه وکړه. شمالي کوریا نن جمعه د لومړي ځل لپاره د یورانیمو د غني کولو د تاسیساتو تصویرونه خپاره کړل چې ښیي د دې هیواد مشر کیم جونګ اون له دغو تاسیساتو کتنه کوي او وایي د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د بډاینې لپاره به پکې نور سانتریفیژونه نصب شي. شمالي کوریا چې لومړی اټومي ازموینې په 2006 میلادي کال کې ترسره کړه او د وسلو پر پروګرام ملګرو ملتونو بندیز لګولی، تر اوسه پورې هیڅکله هم د یورانیمو د غني کولو تاسیسات په جزئیاتو نه و ښکاره کړي. شمالي کوریا له اوږدې مودې راهیسې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونو ته دوام ورکوي او یو لامل یې دا دی چې روسیا او چین چې دواړه د امنیت شورا دایمي غړي دي د پیونګ یانګ ملاتړ کوي. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبې په ورځ د هند په ګریټر نیوادا لوبغالي کې پیل شي، د پرله پسې ورښتونو له امله نن لغوه شو. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخه چارواکو نن جمعه د ټاکلې لوب په 15 ورځ پرته لدی چې یو توپ هم وویل شي د پرلپسې ورختونو لامل دغه لوب لغوه کړه. د اتم زل دی چې یو ټس لوب پرته لدی چې پیل شي د باران لامل لغوه کیږي. لومړی په 1899 کال کې او تر ټولو وروستی نږدې شپږ کاله مخکې د نیوزیلند او هند ترمنځ و. د ګریټر نیوادا د لوبغالي کارکوونکو هڅه کوله چې دغه لوب لپاره مناسب ځمکه برابره کړي، خو پرلپسې بارانونو د دوی د دې کار مخه ونیوله. دا په روان 2023 کال کې د افغانستان دریمه ټیسټ لوبه وه. یوه یې له آیرلند سره وه او بله هم له سریلانکا سره. همدارنګه په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ لوب ډله د روانې سپتمبر میاشتې په 14 په متحده عربي اماراتو کې له جنوبي افریقا سره درې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی.
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم. د پروګرام موضوع مو د ټاپی پروژې ته هیلې چری او اندیشنې چری. دا موضوع مو د بحث لپاره وروسته تر دې غوړه کړه چې د چهارشنبه په ورځ د ټاپی پروژې کار د افغانستان په خاوره کې پیل شو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له دې پروژې سره هممهاله د ریل د پټلۍ د غځولو، د نوري فایبر د تیرېدلو او د ټاپ د برېښنا د پروژې د جوړېدو چارې هم شروع شوې دي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې ټاپي پروژه به د څلورو مراحلو په ترڅ کې بشپړه شي. لومړی پړاو له ترکمنستانه تر هرات شاره د ګازو د نلیکې غځول دي، بیا له هراته تر هلمند او وروسته له هلمنده تر کندهار او سپین بولدک پورې د دې ګاز د پایپلاین د تیرېدو چارې دي. له هغه وروسته پاکستان او هند ته د ګازو د پایپلاین انتقال دی. دا پروژه 1340 کیلومتره ده چې 1414 کیلومتره د ترکمنستان په خاوره کې بشپړه شوې ده. څه باندې 800 کیلومتره به د افغانستان له خاورې تیر شي، نوره برخه د پاکستان او هند مربوط ده. د ټاپي پروژې طرحه نږدې 10 کاله مخکې په افغانستان کې د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال ترتیب شوې وه، خو دا پروژه د ولسمشر اشرف غني د واکمنۍ په وخت په 1994 کال کې پرانستل شوه چې د افغانستان دننه به کار پرې کېږي، اما امنیت د لارې خنډ شو. د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح اوس ویلي دي چې دا پروژه د پلي کېدو نه ده. دی دوې پوښتنې مطرح کوي. یو، د بیمې کوم شرکت دې ته چمتو دی چې دا پروژه بیمه کړي او طالبان د خپل مشتری په نوم ثبت کړي؟ د ښاغلي صالح دویمه پوښتنه دا ده چې د تفتیش کوم نړیوال شرکت چمتو دی چې له طالبانو سره کار ته زړه ښه کړي؟ دا او هغه نظرونه به چې په دې باور دي چې دا پروژه به د سیمې هیوادونو سره وصل کړي او افغانانو ته به خیر ورسي په خپرونه کې له میلمنو سره شریکوم. د خبرونه میلمانه مودې د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی او له هند څخه د پښتو ژبې تجربه کار ژورنالیست ممتاز ولی یوسفزی د میلمنو هرکلی کوم. یوسفزی صاحب، کلمړی له تاسو واورو، په هندي رسنیو کې تر اوسه پورې د ټاپي د پروژې په ارتباط وروسته تر دې چې د چهارشنبه په ورځ چارې د افغانستان دننه پیل شوې، څه خبرونه راغلي دي؟
ازادي رادیو سره په وسیله کولو سره خوشاله چې تاسو سره خبرې کوم. خبره داسې ده، د ټاپي پروژې په هکله پخوا هم او اوس هم د امنیتي اندېښنې شته دي، او په دې کې شک نشته. دا پروژه ډېره لوړه پروژه ده، د دې ګټې د څلورو هیوادونو ته رسي، او خلک په دې ډاډه وو چې دا به ډېر زر عملي شي. لیکن لکه تاسو ټول خبر یاست چې دا ناقراری او ګډوډیو د کبله دغه سیمه چې ناقراره پاتې شوې ده، او اوس هم ځینې امنیتي اندېښنې شته دي. خو پیل په ډاډه دا نه شو ویلي چې ځینې د حکومت لخوا ځینې څرګندونه پیل نه ده شوې. خو دغه په خلکو کې هم او په چارواکو کې هم امنیت په هکله یو څه اندېښنې اوس هم شته دي. نو مونږ هیله مندیو چې دا پروژه زر تر زره حل شي او بشپړ شي. نو د دې سره به دا ټولو درې واړو هیوادونو ته دا انرژي مسله به حل شي تر ډېره حده، او بیا په ارزانه دا طبیعي ګاز به ټولو کورونو ته برسي. نو د دې ډیرې زیاتې ګټې دي او خلک په دې هیله دي چې وضعیت یې ښه شي. لکه افغانستان کې هم دا خبره مخې ته راغلی ده، پرون چهارشنبه په ورځ دا خبره شوې ده چې دا پروژه پیلېږي.
یوسف صاحب وبخشئ، د افغانستان مسله خو یوه اړخ ده، بل اړخ ته دا خبره چې په دې اوسني شرایطو کې چې په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د هند حکومت ارتباط نه لري، هغه حکومت په رسمیت نه پیژني، او له پاکستان سره هم د هند روابط ډیر خراب دي. هندي رسنۍ څه وایي؟ په هند کې د اقتصادي چارو کارپوهان څه وایي چې آیا دا پروژه به تر هند ورسي؟ اندېښنې شته.
لکه تاسو پخپله وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ به هم اړیکې ډېرې ښې نه دي، نو او بیا سره دومره په دې کې لغوندې تیار شته، او نو په دې کې لا یو څه اندېښنې شته.
مننه یوسف صاحب. حافظی صاحب، تاسو هم خبرونه ته شر اخلي د ټاپي د پروژې للاري په راپورونو کې دا خبره کیږي چې افغانستان به د ترانزیت د لارې 450 میلیون ډالر ترلاسه کوي، خو په داس شرایطو کې چې د افغانستان اوسنی حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، آیا ممکنه ده چې دا پروژه تطبیق شي؟
سلامونه اونیکې لی تاسو ته، درنو لیدونکو ته، همدارنګ ستاسو محترم میلمانه او همکارانو ته، دا پروژه که بشپل شي دا پیسې ترلاسه کیږي. داسې نه دي چې پروژه بشپل نه وي او بیا حق العبور موږ ته خلک راکړي. نو هیله مند یو چې دا پروژه ترسره شي، اما خندونه او مشکلات پکې زیات دي او باید دا مشکلات په رسمیت وپیژنو. یو دا چې دا څلور هیوادونه کوم چې دي، مثلا ترکمنستان خرڅونکي دي او پاکستان او هندوستان اخیستون کی، او ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا بانک پراختیایی بانک دی ایشیا دا تمویلون کی دی. افغانستان معبر دی، یعنی غذای دی چی پیپرون زینی تیری نه فروشنده دی او نه عمده خریدار. پا دی خاطر دی آغا نور ارخونو وفاق او تفاهم ضرورت دی. اوس مهال د هغوی څخه غږ نه پورته کیږي، مثلا تر اوسه پورې هندوستان خپل دریځ نه دی څرګند کړی، پاکستان هم چپ پاتې شوی دی، افغانستان او ترکمنستان لیوال دي چې دا کار ترسره شي، او د بانکینګ شافی آسیایی هم رسما تر اوسه پورې څه نه دي.
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد دا خبره کړې ده چې ترکمنستان دې ته چمتو دی چې د دغه پروژې لګښت په افغانستان کې دا پایپ لاین تیری شي، دا په خپل غاړه واخلي او دوی ورکړي، نه بانک انکشافیه سي چې تاسو اشاره ورته وکړه. آیا په سر کې خو دا ستاسو خبره ولا چې آسیایی نړیوال بانک پیدا کار وکړي؟
و دا تقریبا ډېر کال دغه پروژې څخه تیر شوی دي او ډېر کارونه یې عملي شوي دي. مثال په توګه دا تخنیکی نقشې جوړې شوي دي، دا اقتصادي تحلیلونه شوي دي، او دا اقتصادیات د موضوع سنجول شوي دي. د هر هیواد برخه، د هر هیواد ونده، د هر هیواد هغه څه چې ترلاسه کوي یا پکې ونده اخلي، دا ټول مسایل سره برسېره دي. او دا چې څه ډول ترکمنستان کولی شي چې د بانکي انکشافي شیي پر ځای دا کار وکړي، خو دا هم کوو کې ښه کار دی. ولې مهم دغه دی چې بیا د نه پاکستان کې دا مسؤلیت څوک په غاړه اخلي، په هندوستان کې دا څوک دا کار کوي؟ هغه هیوادونه خو هر یو، مثلا پاکستان خو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، IMF قرضې نه ورکوي، او دا خو حداقل زر کیلومتره د نه په خاوره د پاکستان تر هندوستانه پورې غزیږي، او دا خو تقریبا 15 میلیارد ډالر مصرف لري، دا پیسې پاکستان د کومه کوي؟ خو په هر صورت زما له نظره د مشکلات د حلولو لپاره اول ګام کې باید موږ مشکل په رسمیت وپیژنو. نو تر څو چې مشکل په رسمیت ونه پیژنو، د مشکل د حلولو لپاره لار نه شو پیدا کولای.
مننه حافظ صاحب. کابل د پانتون استاد تاج محمد تلاش هم په خبرونه کې را سره شو. تلاش صاحب، خبرونه ته شر اخلي، تاسو څه فکر کوئ چې د ټاپي د پروژې په ارتباط مو تر اوسه پورې د حافظ صاحب نظر ته چې ګورو دی وایي چې ستونزې زیاتې دي، ستاسو څه نظر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، شیبر صاحب، تخنیکی همکارانو ته، او وخت ټول افغانانو ته په خیر وي.
وعلیکم.
بدون شک د غټو پروژو په تطبیق کې په وطني شرایطو کې کم نه یو سلسله زیات مشکلات شتون لري، اما د پروژې د تطبیق لپاره باید موږ مشکلاتو ته د حل لار پیدا کړو او تر څنګ یې باید تر رسک او خطر هم واخلو. پروجیکټ منیجمنت وایي چې که تاسو چیرته داسې غټې پروژې د هیواد په سطحه باندې تطبیقوئ، نو په دې کې په نورمال حالاتو کې، نورمال حالات په دې معنا چې سیاسي او نظامي او استخباراتي او اقتصادي حالات نورمال وي، تاسو تر 50% د پروژې رزق او خطر له ځان سره محاسبه کړئ او وی منئ، هم په تخنیکی لحاظ، هم په امنیتی لحاظ، هم په منطقوي لحاظ، هم په جغرافیایي لحاظ. نو زه فکر کوم چې متاسفانه کړکیچ د موږ په ګاونډي هیواد کې چې پاکستان دا ډیر ده، او هغلته هم تقریبا 1320 کیلومتره دا نلیکه له دغې جغرافیې څخه تیریږي او بالاخره هند ته وصل کیږي.
البته ټوله دومره ده فکر کوم، بله
زه فکر کوم چې په لومړي کې به دا موضوع داسې وي چې راو برسیږي د افغانستان تر سرحده پورې چې د پاکستان سره مشترکه صفري نقطه لرو. دې صفري نقطه کې به دا پروژه تر یوه حده پورې د ما په نظر وړاندې کومه وځنډیږي، په دې خاطر چې پاکستان باید تضمین د امنیت او د پروژې ورکه. $12 میلیارد دا پروژه لګښت لري څلور مملکتو ترمنځ باندې. د بلې خوا که چیرته دا پروژه احیانا د افغانستان په سرحد کې ودرېدله، موږ درې ګټې کوای سو. اول، یو خو یو د افغانانو دپاره د کار پراخ زمینه برابرېږي. دویم، هغه نلیکه چې د افغانستان تر تفریح نقطې پورې راورسېده، بیا کولی شو چې هغه موردی ضرورت ګاز چې د مارکیټ او د افغانانو دا ترې لاسته کړو، او پاتې به چې دغه سرحد او په دغه سیمه کې د صنعتي پارکونو یا د سبسټیشنونو جوړول، دا به افغان حکومت استعمالوي تر څو پورې یا به استفاده کوي ترې چې پاکستان کې اقتصادي او سیاسي ثبات او تضمین رامنځته
شي. تلاش صاحب مننه. تاسو مهم ټکو ته اشاره وکړه، په دې برخه کې بلند حافظي صاحب نظر واخلم، بیا به یوسفزي صاحب ته ورشم. حافظي صاحب، څرنګه آیا دا ممکنه ده چې دا پروژه یوازې دومره کار پیوشتي چې فرضاً لکه څرنګه چې اوس ویل کېږي چې تر 2 کلونو پورې به د هرات ښار ته رسي، آیا ممکنه ده چې تر دغه حده پورې ورسي یا تر قندهاره پورې ورسي او بیا توقف وکړي؟
و معنی دا دی چې بیا 1.5 کاله باید انتظار وباسو زموږ نسل لبینې زی او بیا دا پاکستان سرحد ته رسیږي. دا سي دي چې دا سیاسي اراده کشتون ولري، دا د ټول پروژې دغه پلان شوی موده 1 کال وو، او دا ټول 300 کیلومتر دی، یعنی د ترکمن باشي د سیمې څخه نیولې تر هغه پورې افغانستان او پاکستان او بیا اتاری د هندوستان پورې هم دومره 300 کیلومتر دی. نو دا پروژه خو شخصي پروژه دی افغانستان نه دی چې موږ ځنې داسې ګټه پورته کړو چې د خپل صنایع بیا 1.5 میلیارد مکعب فټ ګاز سکه په دغه 1.5 میلیارد په کال کې، دا خو ډېر زیات دی. د افغانستان ټول ضرورت 500 میلیون کوبیک فیت هم نه دی، نو په دې خاطر باندې دا باید هغه پروژې هغه ډول چې ډیزاین شوی دی، هلمند سنجول شوی دی، اقتصادي موثریت لیدل شوی دی، او د همګرایي منطقوي قربانسد دا جوړ شوی دی چې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي منفعتونه ایجاد شي، د دوی ګټ منفعت د دې سبب وګرځي چې یو امنیتي کمربند درته جوړ شي، او همګرایي منطقوي یا اکانومیک ریجنال انتیګریشن جوړ شي. دا شایان ټول په پام کې نیول شوی دی. مخکې دا $9 میلیارد خرڅ شوی وو، بیا قیمتونه زیات شو، تورم زیات شو، اوس مهال د 15 تر 20 میلیارد لګښت غواړي، او دا یا به بشپړ شي ټولو اړخونو سره یو ځای، یا به دا نه کیږي، ځکه چې خریدار خو هندوستان او پاکستان دي. افغانستان خو تقریبا 3% کم، یعنی تقریبا یو نیم فیصد د ټول گاز اخیستون کې بل شوی دی په پروگرام کې او په
ماننه حافظ صاحب ماننه
فیصد او نه نه وی فیصد او بل شوی دی اکثر فرق لري
ماننه.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یوسفزای صاحب، که چېرته د هند مسلې ته راشو، هند اوس ورته ګورو داسې خاصه دلچسپي له دې پایپ لاین سره نه لري. آیا هند ناامیده شوی دی د پاکستان د نام نویو له خاطر او په کابل کې د طالبانو د حکومت له امله؟
هند خو تر کله دا هڅه کړې ده چې خپل ګاونډیانو سره او بیا تاسو ولیدلی په ځانګړي ډول افغانستان سره په ډیرو ډګرونو کې مرسته کړې ده، او دا هیله لري، امید لري چې دا نږدې وخت کې سداسې یو لارې چارې ولټول شي چې دا ډیپلوماتیکي اړیکې ښې شي، او د هغې نه پس دا پاکستان کې چې د بلوچستان واخلي او په خیبر پختونخوا اخلي، نو ظاهره خبره ده دا روزی با دا پیپ لین چې دی په دغه لاره به تیریږي د افغانستان او بیا خیبر پختونخوا بلوچستان. نو یو خو سداسې تاسو ته معلومه ده سفارتي اړیکې نشته دي، نو یو څه مطلب وضاحت نشته دی، لکه امیدي دومره امید نشته دی، یو څه لانجه شته.
یوسف صاحب، یو بله خبره، ځینې ایرانی رسنۍ داسې راپورونه ورکوي چې ایران غواړي د ترکمنستان ګاز د ایران له لارې د چابهار د بندر په خوا بیا هند ته انتقال شي. البته هلته بیا ستونزه دا ده چې د ترکمنستان او د ایران روابط سم نه دي. څرنګه هند هغې ته هیله لري چې دا کار به وشي؟
خو هند خو دا هیله لري چې دغه چابهار بندر د لارې چې دا ګاز د ایران څخه راشي، نو په دې باندې کار هم شوی دی، غونډې هم شوی دی، او امکانات د دې زیات دي د دې پرتله دا چې دغه پروژه سره اوس کافی په پرتله.
مننه مننه یوسف صاحب. تلاش صاحب، دلته چې ورته ګورو، لکه مخکې چې حافظي صاحب توضیح کړه چې دا پروژه خو په کار ده چې تر هند پورې ورسی کنه، ځکه افغانستان دومره ګاز ته ضرورت نه لري. تاسو چې په کابل کې یاستئ، څرنګه هلته چارواکي څه وایي چې دې ته امید لري چې دا به تر هند پورې رسی شي په داسې شرایطو کې؟ البته شرایط تنه د افغانستان نه دي، د پاکستان وضعیت امنیتي وضعیت ډېر ګډوډ دی.
ګوري، دا هر پروژه چې تطبیقېږي خپل صلاحیتونه او مسؤلیتونه یې د هر هیواد مشخص دي. دومره خبر دا ده چې موږ په نړیوال تجارت کې دا یوه ماده لرو او تعدیلولی هم سو، کچیر تا منطقوی مشکلات دی عام المنفع غټ پروژو د پاره را منطقیږي، درې دلایل به تعدیل سی. اول، کچیر تا شرایط ډیر شدید وي، برنامه او پروژه دی معطل سی. دویم، کچیر تا څو قرض او یا قسطونه نشي ورکولای، کولای شي چې دی و هیواد یا دی زیدخله هیوادونه دی پور په شکل باندې په مختلفو اقتصادو کې دا مالی مسائل سپورت کړي او حساب یې تصفیه کړي. دریم موضوع
بله
هغه دا چې کچیر تا خطرات به حد زیات وي او پروژه د ستونزو مشکلاتو سره د اکثریت هیوادونو مخامخ کیږي، لکه تلویشت کاله چې وځنډول سوله، بیا دې وځنډول شي او زمينه دې د تطبیق هر هواد تضمین او یا هم بدل دی تضمین ورکړي. نو وس پاکستان ته او یا هند ته دغه درې اپشنونه ډیر مهمه دي چې په کوم قالب کې ځان ویني تر څو د دې پروژې د تطبیق لپاره هغه خپلې ژمنې دوباره راژوندۍ او عملا کار ته شروع.
مننه تلاش صاحب.
د افغان حکومت زاویه ته راځم، بیا لنډ راخلم، بیا در
مهرباني
مشر ته پرېږدم. افغان حکومت خپل اراده وښودله چې موږ کاملا دې مسلې ته ژمن یو، ضرورت ورته لرو، او خپل افغانانو ته د صنعت په برخه کې سخت ضرورت ګازو تسته، او وس موږ خپل زیرمې نسو پروسس کولای، نو وارداتي ګاز ته مو ضرورت ده. دا عملی چارې چې هرات ته درغلولو او د موږ د خاورې چې 109 کیلومتره اوږدوالی لري او تقریبا له 22 ولسوالیو څخه تیریږي په کوټه تر کوټې پورې، نو د دې تضمین درته کوو او تطبیق ته یې درته آماده یو. دا به د دې لامل شي چې احیانا د پروژې کار 50% مخته تللی ده، او که 50% مخته ولاړ نسی بیا موږ عقبګرد د پروژې ولرو. په عقبګرد د پروژې کې هم ترکمنستان زیان کوي مالی او هم افغانستان زیان کوي. ولې؟ افغانستان نیازمند ده، ضرورت لري، او ترکمنستان هغه هیواد ده چې صادراتو ته لیوالتیا ده او د څو کالونو را په دې خوا دې برنامې ته انتظار ده. نو دوی به فکر وکړه چې صحیح ده پروژه مخته بیایو، 50% به د ترکمنستان په بخش کې مخته ولاړ شي، 50% به د افغانستان په بخش کې مخته ولاړ شي، 50% چې پاکستان او 50% چې هند پاتې کېږي. دا کېدای شي تر 2 کالونو پورې په سیمه کې ثبات رامنځته شي. موږ به بعد له 50% کار چې مخته تللی هغه مخته بوزو، نو بیا به تطبیقات آسانه وي.
مننه تلر صاحب. په لیکن لکه څنګه چې دې پروژې ته ګورو په دې تقریبا 150 کلونو کې حافظي صاحب وخت په وخت خندونه پکې پیدا شوې دي. یوازې د امنیت خبره نه ده، مثلا په 2008 کال کې یو راپور وایي چې پاکستان ویل چې د هر 1000 متر مکعب ګازو قیمت باید $200 ته شي. ترکمنستان له دې سره مخالفت وکړ، وای دا د تر بازار ډیر ارزانه قیمت دی. یعنی پروژه لا نه ده تیره شوې او دغه خبرې پکې وي، ځکه چې پاکستان بیا په ورته وخت کې چې ګاز ته ضرورت لري له هند سره مشکلات لري. فکر نه کوي چې په ځینو بنیادي شیانو کې هم مشکلات شته؟ حافظي صاحب، دا سوال تاسو ته راځي.
زه خو عرض کوم چې په دغه حیاتونو کې تقریبا ناګشته زه پخپله هم د سکتور په استازیتوب دولتي حیات سره ورغلی مالته. هلته خو ډیر کار شوی، تقریبا 60 په سطح د وزیران د خارجي، وزیران د معدن، رؤسا د دول هلته سره ټول شوي دي، او د خصوصي سکتور مشران د سغور ولایت او وزارت هیوادونو هم هلته سره غونډ شوي دي. مشکلات بیا حل شوی دی په دا مسایلو باندې رڼا چول شوی دی چې هر وخت چې پروژه بشپړ شو د هغه ورځ څخه چې ګاز پکې تیریږي د بینالمللي نرخ په پرتله په یو معین تخفیف سره دا ګاز باید ورکړ شي، او بانکینګ شافی آسیایی په خپله دا ژمن دی چې دا پروژه تمویل کړي. اما دا چې اوس مهال دا کار کوي که نه کوي دا بله خبره ده، ولې تر اوسه پورې دا تخنیکی نقشې مثلا دا سروي عمومي او ډیر کارونه بنسټیز کارونه تر سره کړی دي، او په هغه کې مسائل معلوم دي چې څوک څه کول ژمن دي. د افغانستان دلته مسائل د استملاک شتون لري، دلته مسائل د پایپ لاینونو تمدیدول هغه شوي دي، پیشبینی شوي دي، هغه ټکنالوژي کې په کار اچول کیږي او کم ماشینري په کار دي، دلته کم ډول پایپ لاین په کار دي. دا مسایل هم برسېره شوي، مخکې دا ولندیز شوی چې د جرمني د تیزن کروپ د کمپنۍ څخه دا واخیستل شي چې ډیر اقتصادي عمر زیات دي، تر 10 کال زیات هم عمر کولی شي. بیا مشکل د ترانسپورټیشن دی هغه وي، نو په هر صورت دا کارونه تر یو بریده پورې شوي دي. اوس مشخص دي تر ازو چې ستونزې څه شي دي. ستونزه دا غدي چې اول څلور هیوادونه همجاغ نه دي، همجاغ نه دي. د افغانستان او ترکمنستان ډېر لیوال دي چې دا کار تر سره شي، خپل دلایل لري او لري. ترکمنستان خو مخکې د شوروي اتحاد د پایپلاینونو څخه ګټه پورته کوله، او د یو واحد په حیث ټول د قفقاز او د ترکمنستان او منځنۍ اسیا او د روسیې او د اوکراین ټول په یو مسیر کې سره راي وو. اوس هغه پایپ لاینونه چې اروپا ته ګاز ورکوي روسیې، هغه هم اوس د جنگ له امله په تد درېدلې دي، او هغه مناسبات حسنه چې د شوروي بیا وروسته بیا روسیې او غربی اروپا سره اوس شتون نه لري، جنجال زیات دی. په عین زمان کې د ترکمنستان غواړي چې خپل ځان وژغوري، د سویلي اسیا ته ځان ورسوي، د ګاز تر څنګ بیا تیل لري، نور معدني مواد لري، آیدین لري، د کودی کیمیاوي لري، نور مسائل لري چې دا کریل لري چې غواړي چې صادر کړي. نو ترکمنستان ډېر لیوال دي چې د افغانستان د لارې څخه چې ډېره لنډه لاره ده او ځان جنوبي ایشیا ته ورسوي. افغانستان هم ترانزیتي حق غواړي او پیسې ورته پاتې کېږي، د کار ځای پیدا کېږي، دا هم دغه سي ده. اما متاسفانه اصلي خریداران چې پاکستان او هندوستان دي، هغوی ډېر لیوال نه دي.
پاکستان او هند ډیر لیواله نه دي. پاکستان د ګازو له سخت قلت سره مخامخ دی، نو پاکستان ولې ګاز ته ضرورت نه لري؟ یعنی پاکستان خو په دې تلاش کې دی چې ګاز ترلاسه کړي.
پاکستان ضرورت لري چې ګاز ترلاسه کړي. دوی مخکې هم یو قرارداد ایران سره درلودل چې د هغوی څخه د بلوچستان له لارې پایپ لاین وغځوي مستقیما ایران او پاکستان سره سرحد لري. د پاکستان ترجیح دغه دی چې ایرانی ګاز راواخلي.
ایرانی ګاز خو مشکلات دي، دا تازه وبخشي، تازه راپورونه وایي ایدې له خطر یو خو د امریکا متحد ایالاتونو او غربي هیوادونو چې په ایران کوم تعزیرات وضع کړي دي، د هغه له خطره پاکستان ممکن د ایران ګاز وانخستی شي. او بل لور ته تازه داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې ایران ورته وایي چې تر سرحده مې پایپ لاین غځولی دی، له دې وروسته تاسو پایپ لاین نه غځوئ. ممکن په راتلونکې میاشت کې کومه دعوه هم وکړي چې اتلس میلیارده ډالر پاکستان تاوان ورکړي ایران ته. افیزي په دې برخه کې ستاسو نور معلومات څه دي؟
دا مستاسو خبره بالکل صحیح ده، اما دا مذاکرات جریان لري، دوی خپل مسک سره خبرې کوي. کچیرې د دوی مشکلات اوس خو پاکستان هم ډیر نازولی نه دی د غرب لپاره، ځکه چې هغه خو چین سره ډیر نږدې دي، ایران هم چین سره نږدې دي. امکان لري چې چین د دوی ترمنځ یو څه منځګړتوب وکړي او مشکلات سره حل کړي او حتی دغه پروژې تمویل کړي. او بل دا چې هغه خو مستقیما سره سرحد لري، دا تام ضرورت نشته چې دا ګاز د ترکمنستان راولي مثلا چابهار ته، د چابهار څخه بیا بیړۍ کې هندوستان ته واسي. هغه اقتصادیت نه لري، ډېر ګران تمامېږي. دا پایپ لاین خو ارزانترین لاره د ترانسپورت د ګاز او د تیل دی. نو په هر صورت د افغانستان لپاره او ترکمنستان لپاره دا پروژه ډیره مهمه ده او هندستان لپاره مهمه ده. تاسو هم هندستان اوس مهال د قطر څخه ګاز رانیسي او د روسیې 10% سلنه تقریبا تخفیف سره ګاز او تیر اخلي، چې دا د نور متحدین د هندستان لکه امریکې او متحدین خوش هم نه دي. هغوی وایي چې ولې تاسو دا کار کړی دی، هغوی چې زموږ ګټه په همدې کې دي، ځکه چې امریکایي تیل او ګاز او د عربي هیوادونو مشت ګران تمامېږي او د روسانو ارزان دي. ترکیه هم دا کار کوي، د روسیې څخه سره د تعزیرات. ترکیه ډېر د روسي تیل په بین المللي مارکیټ کې نه یوازې ځان ته اخلي، بلکې نور ته هم ورکوي.
بله،
نو دا د ستات شته دی، یعنی سره له تعزیراتو دوی خپل منځونه خپل کارونه کوي،
امکانات شته.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یوسف صاحب کتا ستر شم بیرته د هند موضوع شول. حافظی صاحب اشاره ورته وکړه چې هند هم ګاز ضرورت لري، او بل لور ته د اوکراین د جګړې له خاطر چې د روسیې د سون مواد په ډیر ارزانه بیه اخلي، دا خو تر ابده پورې نشي اخیستلی او ترلاسه کولای. نو څنګه دی ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین په برخه کې هندي چارواکو کومې هڅې نه دي پیل کړي؟
اصل کې خبره دا چې هندستان خو یو څه هڅې پیل کړې وي، لیکن کله چې وضعیت په دې منځته کې ګوري، نظر ورته اچي چارواکي هم او حکومت هم، دا اصل کې تاسو په خپل خبر یاست چې په پاکستان کې چې کم د خیبر پختونخوا بلوچستان کې ګډوډي روانه ده ناکراری ده او په ګډ پاکستان کې نو هندستان غواړي چې ګاز ترلاسه کړي ډېر زیات اجت لري ولې چې دلته زیاتره ډبر سکاره په کار راوړل کېږي او په هغه باندې مصرف هم راځي او دا آلودگی هم زیاتېږي آلودگی ډېره زیاتېږي نو غواړي چې دا ګاز نه استفاده وکړي او ما تاسو ته مخکې وویل چې دا امنیتي اندېښنې شته دي د هغې په دغه علت دی چې هندستان د چار بار خواته ګوري چې د ایران دا ګاز ترلاسه کړي
مننه یوسف صاحب تلاش صاحب بیرته که افغانستان ته ور وګرځو اعلان د څه شوی دی چې د ترکمنستان ګاز به په دوو کلونو کې تر هراته پورې رسي او له هغه وروسته به دا نوره پروژه تطبیق کیږي لیکن یو څه چې ورته ګورو او دا کوم راپورونه ما ولوستل له هراته وروسته پروژه یو ډول ګونګه ده وخت ډیر نه دی تعین شوی او ایرانی رسنۍ چې د ځینو په باور د دې پایپلاین له تیرېدو سره ډیر خوشحاله نه دي هغوی دا خبر ورکړی دی چې له هراته وروسته د دې پایپلاین د لګښت اټکل سخت دی ځکه چې لوړې ژورې ډیرې زیاتې دي او په هغه سیمو کې د پایپلاین تیرېدل سخت کار دی ستاسو نظر تلاش صاحب
فکر کوم شیبر صاحب چې په هغه پروژو کې چې خطر او مالی بار ډیر وی نو صادر کونکي هیواد واقعا تشویش لري او دا تشویش هم د ماده لمړنۍ خبرو پر بنیاد باندې دا امکان لري چې تر دوو کالونو پورې موږ د هرات په صنعتي شارګوټي کې د مقدار ضرورت پر بنیاد باندې ګاز واخلو او ای خواته بیا نور مختلف مالیات راځي او مختلف مصرف مالی راځي د پروژه باندې چې په دې اساس فکر کوم د ترکمنستان چارواکي زړه نشي کوي چې وری پاکستان او هند ته دا موضوع لاړ شي و مسله دومره مسله په یاد ولري چې ایران هم ډیر په تشویش کې ده په دې خاطر چې د ایران تقریبا 15 سلنه ګاز د افغانستان او بازار ته راځي او دلته په خرڅلاو ته مخامخ کیږي یعنی افغانستان یو مصرفي مارکیټ ده دغه لحاظ هم ایران غواړي چې مختلف تشویشونه د خپل ولري او حتی ترکمنستاني چارواکو ته ووایي دا مسائل مشته ډیر د اهمیت وړ دي تاسو د موږ بازار ما خرابوي او د افغانستان هغه هیواد ده چې تقریبا تر 15% ټول د ایران اقتصاد د افغانستان په بازار باندې ولاړ ده لبل خو د امریکا تحریمونه هم دي لبل خو خپل پولیس سیاست هم له لاسه ورکړی ده ایران نو دا هم ډیر قوي تشویشونه دي په دا خاطر چې په د مارکیټ کې د دواړو هیوادونو اقتصادي ټکر رامنځته کیږي کله چې ټکر رامنځته شو دلته بیا منافع مالی په خطر کې دي کله چې مالی منافع په خطر کې سولي نو هر هیواد کوشش کوي چې خپل پروژه باثباته کړي اوس د ایران څخه ګاز د وارداتو په حالت کې چې دا هغه په مختلفو ترانزیتي هغه کې دي نقل حمل نقل کیږي اما کچیرته موضوع دی بیا د پایپلاینز والا بیا مجبوري موږ د ایران غازاتو ته ویایو چې ضرورت نه لرو بلکې د افغانستان په ټول نظام کې موږ غواړو چې د پټرولو یا نورو سوختي موادو په ځای غاز وکړو په دا خاطر چې ارزانه ده او د هر خصوصي سکتور او دولت لپاره ګټور تمامېدلی شي نو په دې اساس د فکر کوم چې دا موضوع هم لږه ګونګه پاتې چې د هرات نو وروسته موږ د ترکمنستان د بلې خوا سړوالی د پاکستان د بلې خوا د ترکمنستان تشویش د بلې خوا د هند تشویش او بلوچستان او پاکستان ته دا موضوع نسبتا ګونګه پاتې او سړه معلومیږي
مننه تلارس ازادي په سپو کې پروګرام په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ د پروګرام د بحث موضوع مو ده ټاپي پروژې ته هیلي او اندېښنې مو په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزي له کابل د پانتون استاد تاج محمد تلاش او له هند څخه د پښتو ژبې تجربه کار ژورنالیست ممتاز ولی یوسفزی د دې خاطر چې دا بحث د سراغون کو تر اوسه پورې چې د درنو میلمنو تاسو نظر ما واورید، تاسو په یو شی باندې هم موافق یاستی، هغه دا ده چې هند هم د ګازو ضرورت لري، پاکستان هم لري، افغانستان هم لري، او ترکمنستان هم د ګازو صادراتو ته ضرورت لري. نو څرنګه کېدای شي چې دغه پایپ لاین تیر شي؟ لومړی که حافظي صاحب ستاسو نظر واخلم، تاسو څه پیشنهادونه لري؟
خو اول خو د حدیث الله صاحب د خبرې په ارتباط زه ووایم چې دا تاسو لکه چې پوهیږي زه د افغانستان د سراسري تعدید شرکتونو رئیس هم یم، د اتاق تر څنګ هلته مې دنده درلودله او اوس یې هم لرم. دا اوبلن ګاز راځي هغه ځای څخه د ایران څخه ډېر لږ، اوس مهال هم زموږ ډېری ګاز چې راځي د ترکمنستان څخه راځي، او تیل هم د ترکمنستان څخه راځي، د قزاقستان او روسیې څخه راځي، یو کوچنۍ برخه د ایران څخه راځي، او کیفیت یې ښه نه دی، نو ډېر خلک ورته لیوال نه دي. نو په دې خاطر باندې دا د ګاز مسله چې افغانستان ته راځي او دلته رقابت دي، دا مسله اول خو دا ګاز هغه ګاز نه دی، دا ګاز چې دی طبیعي ګاز دی، اوبلن نه دی. او هغه ګاز چې اوس په کورونو کې ځینې ګټه پورته کیږي هغه بیا اوبلن ګاز دی چې زیاتره یې د ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان او روسیې څخه راځي، یو لږ د ایران څخه راځي، مثلا غربي جنوب غربي ولایتونو ته راځي. او په هر صورت یعنی د اکانومیک انتیګریشن یا همګرایي اقتصادي پر بنسټ باید دا کار ترسره شي. دا هندوستان لپاره هم ډیره ګټوره ده، ځکه چې د افغانستان څخه چې همدغسې ځي پاکستان ته او د پاکستان څخه تیریږي ځي هندوستان ته. هندوستان یعنی ټول خاوره د پاکستان تقریبا 800 کیلومتر چې تیر شي تاسو اتارې د هندوستان ته رسیږي، او یوازې چابهار ته چې تاسو ځئ چابهار وطن تر ډیری څخه زیاته ده. نو په دې خاطر اقتصادي ښه او مطمئن لاره همدغه مځکنۍ لاره ده چې د افغانستان څخه تیریږي پاکستان، او پاکستان څخه ځي همدغسې د واګې له لارې اتاري بندر ته، او دا د هندوستان لپاره هم ګټوره ده، ارزان ورته تمامیږي، هغه لګښتونه هم کم دي، او وخت د انتقال هم ډېر لږ دي. نو دا چې کلکیچ شتون لري، او دا پاکستان او هندوستان ترمنځ مشکلات شتون لري، او د پاکستان او افغانستان ترمنځ متاسفانه مشکلات دي اوس مهال هم. ما متاسفانه خبر واورېدل چې په خوست کې حتی وسوال نشته ستاسو د سرحددارانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ، چې دا د تاسف وړ ده چې یعنی ډېر مشکلات موږ پرته له دې مسایل څخه هم لرو. بیا چې نشته وکړو زموږ امکانات نه یوازې د افغانستان بلکې د هغه بل هیواد هم لبین ځي، موږ د دې طرفدار نه یو، ځکه چې دا اقتصادي وده امنیت ته ضرورت لري، ثبات ته ضرورت لري، مسؤلیت ته ضرورت لري، او اعتماد ته ضرورت لري. کله چې اعتماد لبین لاړ شي او ستونزې رامنځته شي او کړکیچ شي او حتی وسوال نښتې وشي، بیا تجارت لبین ځي، ځکه چې دا سوداګر خو خپل ځان او مال خطر ته نه چي، او هیوادونه هم مثلا ترکمنستان هم دې ته آماده نه دي، یا بانک انکشافي آسیایی چې په هغه پروژه پانګونه وکړي چې هغه پروژه د جګړې ډګر وګرځي. نو په دې خاطر باندې په اول سر کې باید یو منطقوي تفاهم موجود شي، یو ټینګ ژمنه باید وسی. اختلافات شتون لري په دې دنیا هیوادونو کې داشته، اما سربیره پر هغه بیا خپل منځ کې دوی سوداګري لري، مثلا شوروي اتحاد بل سیستم و، غربي اروپا بل سیستم و، اما بیا گازپروم د روسیې شوروي او بیا په تیره بیا روسیې غځېدلی و آلمان ته، آلمانه پورې، حال دا چې یوه برخه د آلمان هیواد د شوروي اتحاد تر قبضې لاندې وي، خو بیا خپل سوداګري دوی ساتل. دا فرهنګ مونږ باید پیدا کړو چې سره له اختلافات تر هغه بریده پورې چې امکان لري د خپل خلکو په ګټه بیا د اقتصادي همګرایي ته یا منطقوي تجارت ته باید وده وکړو. پرته له دې بیا فقر زیاتېږي. اوس مهال هم پاکستان او افغانستان ډېر غریب هیوادونه دي، پاکستان خو ډېر پورول دي او تقریبا اقتصادي رکود سره مخامخ دي، افغانستان هم اقتصادی کوچنی شوی تیر په پرتله نو په دې خاطر باید د حقیقت پر رسمیت وپیژنو او د دغه جرګومین لپاره همکاري ته لاس ورکړو.
مننه حافظی صاحب.
آزادی په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یوسف صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ؟ څرنګه کیدای شي چې دغه څلور سره هیوادونه لکه حافظی صاحب چې وویل چې منطقوي تفاهم ترلاسه کړي او په خپلو کې اقتصادي ګډو ته لومړیتوب ورکړي، څرنګه کیدای شي؟
خبره ده چې تر کومه چې دغه څلور هیوادونه یو ځای بیا د زړه د کومې د خلاصه یو ځای کېدنی او په خپلو کې خبرې ترې وروکي او د تفاهم لیک داسې یو لاسلیک کړي او امنیت لارې چارې ولټوي چې دا څنګه په امنیت په چاپېریال کې دا پایپ لاین تر هندستان پورې راتلی شي. فاضلکا ځای نومېږي، تر هغه ځای پورې دا نښه کړې ده چې فاضلکا پورې به دا د پاکستان د لارې تیریږي. خو خبره هم دا ده چې په اصل کې پخپلو کې هندستان او پاکستان په منځ کې هغه شانت روابط نشته دي لکه چې د دې خبره وکړی شي. او زموږ حکومت څو واره دلته ایران سره خبرې د چهار بار د لارې کړې دي. او تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې هندستان څومره پانګه د چهار بار دپاره یا نورو ماڼو د جوړولو دپاره کړې ده. نو هندستان غواړي چې د افغانستان د لارې پاکستان او پاکستان نه بیا اټاری واګه بارډر پورې د لارې خلاص شي. خو ستونزه هم هلته ده چې په یو ځای څنګه کینی او څنګه دا یو بل سره تفاهم وکړي شي. خو دا د زړه خبره ده چې د زړه د خلاصه دا کار وشي نو بیا دا مسله حل کېدی شي. او هندستان خو ډیر زیات اجت لري، د ډیر زیات ضرورت لري چې دا غاز هندستان ته لکه حافظی صاحب ویل چې پارزا رب پریوزی زر برازی په چټکه بازار تیر شي. چهار بار لاره چې دا لوندې اوږده هم ده او زیات مصرف هم ورباندې براشي. مخبه دای چې دا یو تفاهم ته منطقي تفاهم د دوی ترمنځ
وشي. یوسف صاحب، او بخښي، په داسې شرایطو کې چې د هند او د پاکستان روابط ممکن په تیرو څو لسیزو کې دومره خراب نه وي، په وروستیو کې د هند بهرنیو چارو وزیر شاغل شانکر، ډاکټر شانکر وویل چې د پاکستان سره خبرو ته ضرورت نشته او پاکستان په ورته وخت کې پاکستان تورن کړ چې په کشمیر کې بیا لاسوهنه کوي، بل لور ته اسلام آباد په هند تور پوری کوي چې له بلوچستان افغانانو سره مرسته کوي. آیا تاسو د یو تجربه کار ژورنالیست په صفت باندې هیله من یاسي چې دا هند او پاکستان به یو څه سره نږدې شي او روابط به بهتره شي؟
هیله خو دا سه لکه په یو بل تورونه لګول کیږي په سیاست وايي هغه سچ ورته وايي. نو نږدې وخت کې خو صدا سه امکانات نشته دي او کدغه سه دا په کشمیر کې لاسوهنه یا په هندستان کې په نورو ځایونو کې تاسو به لیدلې چې داسې ترګری روانه وه او اوس یې کنټرول لاندې ده. نو خبره په دې کې ده چې دا سفارتي اړیکې تر کومه پورې ښې نه شي نو امکانات ګران دي. مطلب دا چې مشکله ده، پیدا مشکله ده، په یو میز باندې راتلل ګران ده.
مننه یوسف صاحب. تلار صاحب، که ستاسو نظر واخلم، که څه هم مخکې دې ته اشاره وشوله چې تاسو داسې وویل چې افغانستان به خپل کار کوي او انتظار به بیا باسي، لیکن بلې خواته چې ورته وګورئ، مثلا تازه راپور داده چې د اګست په میاشت کې چې څومره حمله په پاکستان کې شوې دي، په تیرو څو کلونو کې بې ساره وي. او د پاکستان د پوز ویاند تقریبا دوه هفته مخته خبری غونډې ته په اسلام آباد کې وویل چې په یو کال کې د دوی امنیتی ځواکونو څه باندې څلور ډېر زره عملیات ترسره کړي دي. په داسې شرایطو کې بیا هم آیا دې ته هیله شته چې د پاکستان امنیتي وضعیت به بهتره شي او اقتصادي ستونزې چې مخکې حافظی صاحب اشاره ورته وکړه هغه هم پې باندې، او افغانستان په دغه اوسني شرایطو کې هم هیله من واوسي چې د ګازو پایپ لاین به بیا د پاکستان له لارې تر هند رسي؟ تلاړ سه
شیبر صاحب، کچیرته موږ د ټاپي پروژې ته یو ستراتیژیک پلان جوړ کو او هغه په دوو برخو وویشو، اوله برخه عملیاتی پلان او دوهمه برخه هغه اوږدمهاله پلان چې باید ثبات منطقه کې موجود وي او یغه ماکسیمم نقطې ته باید ورسیږي. په عملیاتی پلان کې موږ بریالي یو، ولې تر هراته پورې را رسیږي او افغانان بلېغنه استفاده کوي د لنډ محل د پاره. دا د عملیاتی پلان د دې پروژې برنامه ده او دغه سیم کیږي به به موږ تاسو شاهدان. دومره خبر دا ده چې تر دوه کالو چې دا تکمیلیږي د پاکستان ثبات هم زه فکر کوم چې یو طرفه کیږي، یا به ازادي پښتونخوا ته ورکوي د استقلال سره، او یا به مثلا یا غبل خوا چې دا تسلیمیږي. بیا به وروسته لیغنه دا پروژه د استراتیژیک پلان په اساس باندې د افغانستان له خاورې ځي او پاکستان ته، له پاکستانه به ځي هند ته. مګر د عملیاتی پلان پر بنیاد باندې زه په دې فکر یم چې دوه کالو نهایتا تر درې کالو به د افغانستان د پاره د صادراتو ګاز له دې پایپلاین استفاده کیږي، تر څو چې منطقوي امنیت، ثبات او تضمین موجود نه وي. ترکمنستان به زړه ش نه کړي چې په دې پروژه باندې مالی پراخ مصارفات وکړي.
مننه تلار صاحب. حافظی صاحب په یو ډول باندې تاسو دې ته مخکې اشاره هم وکړه، خو بیا هم که چیرته د پاکستان امنیتي وضعیت سم نه وي، په راتلونکو دوو کلونو کې فرضاً دغه پایپلاین ته د هرات تر ښار را رسیدلی دی، د افغانانو لپاره به یې ګټه څه وي؟ اوایا ترکمنستان به تاوان نه وي کړی ځکه په دې باندې به ډېر لګښت راغلی وي؟
اول خو تاسو عرض وکم چې دا پروژه یا به بشپل ترسره شي یا نه شي، ځکه چې دا خو تا نه دی، دا که افغانستان او ترکمنستان شي خو دا تاپی نه وي، بیا هغه تا دی ترکمنستان افغانستان، ځکه چې هر حرف د هر هیواد نوم دی. ترکمنستان افغانستان پاکستان او هندوستان چې بیا کیږي تاپی، کله چې دا په عراق کې ودرېږي بیا معنی دغه دی چې دا تا شو، حتی دا تاپم نه کیږي ځکه چې پاکستان ته نه غځیږي، بیا پاکستان څخه هندوستان ته نه ځي. نو په دې خاطر باید ما هر شی په خپل نوم یاد کړو، داسې نه کیږي چې مثلا د عبدالغفور پر ځای موږ وایو چې دا قاسم باید نام کښېږدو باندې. دا پروژه خو یو خپل هویت لري، خپل تعریف شوی پروګرام لري، یا به بشپل کیږي یا نه کیږي. او بل دا چې داسې نه دی چې ترکمنستان خپل کار بشپل کی بیا افغانستان کې پس لاغه بیا پیل شي، ځکه چې هغه خو بیا ورسته کیږي، هغه خو ټکنالوژي او اقتصادي عمر لري. یا مثلا په افغانستان کې 15 کاله 16 کاله دا وخت په بر کې ونیسي بیا په پاکستان کې پیل شي. نه، دا خو پروژه دغسې و چې همزمان په ټول هیوادونو کې سره پیل کیږي. یعنی مزي چې هلته په ترکمنستان کې افتتاح شو او کار شروع شو، باید افغانستان هم په هغه وخت کې دا
او بخشي
افغانستان دا خو خلاف د پروتوکول دی او خلاف د ژمنې دی، دا خو نشي کېدلی. ځکه چې تاسو داسې سوچ وکړئ که چیرې په ترکمنستان کې دا پروژه بشپړ شي او 10 کاله ورباندې تیر شي، دا خو یو اوسپنیز شی دی، بیا هغه اکسیده کیږي، زنګ وهي لبای نزی، هغه د پایپ لاینونه یا تر هراته پورې چې راغی خو اول خو داسې لوی پایپ لاین چې 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز په کال کې انتقالوي، هغه د 3000 لپاره خو د اقتصادیت نه لري، دا خو نشي کېدلی. دا یعنی سم اټکل نه دی، باید په دغه کې موږ یو څه دقیق اوسېږو. نو په دې خاطر باندې زما نظر دغه دی چې د یو منطقوي انتګریشن یا همګرایي لپاره باید ورودانګو، او دغه لپاره بیا یو سیاسي مناسب او مشروع بستر ته ضرورت دی په هر هیواد کې، من جمله په افغانستان کې، ځکه چې دا خو یو منطقوي او نړیوال مسله ده. هندوستان هم د ملل متحد غړیتوب لري، پاکستان هم لري، ترکمنستان هم لري، افغانستان هم د پخوا دی افتتاح د ملل متحد څخه لږ شیبه وروسته غړیتوب ترلاسه کړي، کنوانسیون لاسلیک کړي دي. نو په دې خاطر باندې تر ټولو څخه د مخه یو حقوقي بستر ته ضرورت شته، دوهم یو سیاسي مشترک ارادې ته ضرورت شته، دریم دا چې ځکه چې دا خو ټوکی نه دی، دا $2.5 میلیارډ یا $3 میلیارډ ترکمنستان نشي کولای چې دا تمویل کړي، دومره پیسې ترکمنستان نه لري. موږ خو د نږدې څخه هغوی سره کار کوو، پوهېږو چې د دوی امکانات څه ډول دي. او بل دا چې که چېرې دوی وکړي دا څه ګټه لري، ځکه چې دا پروژه خو مالي مالک کې خو هماغه بانکینګ شاف یا سی ده، دا خو منل شوي مسله ده. مخکې بریداس او یونیکال دا کار کوو، او بریداس دونه پیسې نه درلودل، بیا ارامکو د سعودي عرب لوی نفتی شرکت هغوی جرمانه کړي وو چې لګښتونه به موږ درکړو. بیا وروسته دا پراختیا وموندل، او په دا تیر شل یو ویشت کلونو کې بانکینګ شاف یا سعید ته ژمن شو چې دا پروژه تمویل کړي، او د هغوی موخو سره برابر و چې دا منطقوي سیمه ایز انتیګریشن یا همګرایي باید جوړ شي. د هغوی لپاره دا بانکینګ شاف یا سعید موخه همدغه ده، او دا چې تاسیس شوی دی په دې خاطر دی چې په ایشیا کې دا ګډې پروژې او دا یوون رامنځته کړي. نو په دې خاطر دا مسائل باید هغه سي وڅېرو چې لکه چې دی داسې نه دي چې
افیسي صاحب وبخښي. په دې برخه کې ماته دا سوال پیدا شو، مثلا په نړۍ کې خو په نورو سیمو کې هم ځینې پروژې تیرې شي او کړکیچونه هلته وي، آیا داسې کېدای شي چې دا پروژه له اصل قرارداد نه پرته تغییر پکې راشي؟ فرضاً یعنی یوازې تر افغانستان پورې د ترکمنستان ګاز را ورسي، آیا ممکنه ده؟
نه، خدا خود ورخیز قرارداد دی، هغه بیا تپی نه دی، بیا هغه تا دی، ترکمنستان افغانستان دی، هغه بل شی دی. هغه خو اوس موږ هم نه دی، اوس برښنا را نیسو، نور تیل هره ورځ راځي افغانستان ته.
زما مطلب دا و بخشه، زما مطلب دا و چې یعنی فرضاً دوی انتظار شي په افغانستان کې چې تر څو پورې په پاکستان شرایط مساعدی شي و بیا ګاز.
دا انتظار څوک نه باشي،
بله
دا اقتصادیات نه لري، دا څوک دا انتظار نه باشي، ځکه چې تاسو سوچ وکړئ چې یو پایپ لاین چې د افغانستان د ضرورتونو لپاره وي، هغه 1500000 ماکسیمم چې ټول افغانستان ضرورت رفع کې 1500000 د کوبیک فیت ته ضرورت شته، 1500000 یعنی په کال کې. او دا چې 3.5 میلیارډ دی، 3.5 میلیارډ لپاره خو باید پایپ لاینونه تقریبا نوی گشته تر دغه څخه غټ باید وسی. هغه چې دی خو قیمت لري، داسې خو نه دی چې تاسو یو چاره اخلی سو قیمت لري، تاسو بیا چې جت الوتکه اخلی هغه بیا سو قیمت لري د محاربی لپاره. نو هر شی خپل قیمت لري، هر شی خپل سنجش لري. نو په دې خاطر باندې دا پروژه که تافی وي، یعنی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو پروژه وي چې هلته تولید د ترکمنستان او ترانزیت دی افغانستان او مارکیټ پاکستان او هندوستان وي، هغه لپاره باید هغه غټ څه جوړ شي، پایپ لاین جوړ شي چې 3.5 میلیارډ په کال کې ظرفیت ولري. او که چیرې افغانستان لپاره وي، خو یو کوچنی پایپ ته ضرورت شته، او کولی شو چې پرته له دې مالته ترکمنباشي کې شته اوس موږ په ټانکر کې راولو، وروسته کولی شو چې همدغه 1.5 کیلومتره دننه په افغانستان کې راولو، په ټانکر کې واخلو، یا تر پانکی سنتی دی هرات 100 کیلومتر لاره ده، همدغه به وغوزم. دا بل شی دی، هغه ظرفیت فرق کوي، سره کپاسیټي فرق کوي.
مننه حافظي صاحب. تلاش صاحب، د حافظي صاحب چې دغه څرګندونې وکړلې، مخکې تاسو داسې ویل چې کېدای شي له هراته افغانان بیا له دې نه څرنګه چې د طالبان هم دا وایي چې د هرات صنعتي پارک به له دې نه استفاده کوي، او ځینې نورې برخې د افغانستان به هم له دې استفاده کوي. لیکن څرنګه چې حافظي صاحب وایي، دا پایپ لاینونه خو بیا فرق لري. تلاش صاحب،
بلې شیبر صاحب، فکر کوم چې دا تخنیکي بحث ده په پروژه کې. کچیرته په اوږد مهاله کې د ترکمنستان اساسي هدف دا ده چې دوی خپل ژمنتیا وشي چې موږ تاپی لاسلیک کړی و، خپل ژمنو ته ور معمولي آماده یو، د افغانستان تر خاورې مراوره سواله. نو نوره اقتصادي ملامتیا د پاکستان ده چې له یو خوا ضرورت لري، له بلې خوا زمينه نسی مساعده ولای. په ټوله کې د دې اقتصادي ملامتیا یو غټ باس ده. دویم، کچیرته افغانستان مارکیټ او دې ته ضرورت ولري چې دغه استفاده وکړه، په تخنیکی پروژو پایپ لاین کې کولای شو چې مقدار د ګاز د افغانستان د مارکیټ د هرات څخه راواخلو او په افغانستان کې د مصرف په حالت باندې ورسی، ولې له یو خوا با کیفیت ده له بلې خوا ارزانه ده.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.